تاسو پکار د خپل سکل کې لږه لکه تاسو له پکار د چې تاسو له هغه شی درځي چې هغه حل وکړي او تاسو په ځان ښه سم پوه کړئ. بالکل تاسو لاړ شئ خپل ځان نور پالش کړئ، کورسز وکړئ، هغه هر چېرته نه، خو چې انسان په ځان سم پوه کړي او که تاسو کې ټیلنټ وي نو هغه ضایع کول نه دي پکار، ضرور راتلل پکار دي. خپل ښې خبر کې ډېر زیات ټیلنټ دی او پکار نه دی چې هغه ضایع شي.
څه داسې مشکلات دي، چیلنجز دي ستاسو په لاره کې؟
بس دا که تاسو ورته وګورئ نو د ینګ جینکو ته ډېر مخې ته فیس کېدل، لکه دا موډ فیس کو، دا جیلسی فیکټر شو، دا اخوا دیخوا کمیونټي، دا د نور خلکو نه عجیب عجیب خبرې به واوري، ډفرنټ هغه به واوري، نو هغې نو لاس لږ چیلنجنګ کار دی. او زموږ خلک چې کم دي نو دیر ویری ټیلنټډ او په کار دی چې مخکې راشي او کې او دې شیزونو پروا دې نه کوي.
او مهنور، چونکې تاسو دا کاروبار کوي نو دا آیا افورډیبل دی، جیب د دې اجازه ورکوي لکه یو سټارټ نه یو شروعات نه چې څوک دا تجارت کول غواړي، دا کار کول غواړي، نو هغه کولی شي؟
کوری تاسو کولی شي چې زما اډوایس دی نو کو ته دا د فاینانشل هیلپ ضرورت چې تاسو نو هغه دا ته چې تاسو چان اغشتي شي هر څه خو ستاسو د دې هغه نه مکوي سیټ اپ نو ګوري تاسو ورکو ته سٹارټ وکړئ، تاسو خپل کلاینټ جوړ کړئ، کلاینټل جوړ کړئ، مارکیټینګ اډورټایزمنت تاسو او کې تاسو وګورئ چې بای خلک تاسو کار خوخی نه خوخی.
دا پروگرام اخری وخت را رسیدلې دی، تاسو باوریدونکو لپاره لند پیغام سوي؟
زما پیغام سپیشلی دې زموږ خبر پښتونخوا جنکو د پاره دا دی چې خپل تعلیم ضرور کوي او خپل ټایم ډیر زیات قدر کوي، او دا هم ډیره ضروري ده چې تاسو خپل ډریمز فالو کوي، چې څومره غواړي هغه ضرور خپل مور پلار سره کې ډسکس کړي. دا نه ده چې مور پلار وایي چې ډاکټر جوړ شو تاسو ډاکټر جوړېږئ، خپل انټرسټ او شوق سره اوکې چې کوم تاسو کولی شي چې څنګه ما وکړو، زما مور پلار ما سره هیلپ وکړو، هغه یې نه دا کولی شي او ما کې ټرسټ وکړو، داسې زړه مخکې لاغم او انشاءالله نور به مونږ مخکې کو، زما نور پلانز هم شته. زما دا اډوایس دی ټول جنکو ته چې ضرور مخکې راشي او خپل تعلیم کمپلیټ کړي او دې فیلډ کې راشي، ځکه چې دې اوس خو فهم دي خلک هم راځي.
ډیره مهرباني مانور، تاسو خبرو ډیر خوند وکړ.
ثانک یو فار هاوینګ می.
تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې له مانور ارباب سره خبرې واورېدلې. مونږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. تر هغه د ځان خیال ساتي، د الله پامن. نغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپیچ بین کالای دلالای کالای دلالای.
د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه څه اقتصادي او مالی ارزښت لري؟ دا څومره پراخه اقتصادي پروژه ده؟ آیا پرمختیایي کارونه به په پاکستان کې د اقتصاد جوړښت توازن ته تاوان ورسوي او کنا ګټه هم لري؟ که د پاکستان وفاقي حکومت دالار د پښتونخوا او بلوچستان پر ځای له پنجاب تیر کړي یا زیاته پانګونه هلته وکړي، نو آیا دا به د هیواد دننه اقتصادي نابرابري لا ژوره نه کړي؟ آیا دا کار به په هیواد کې ملتپاله سیاست لا پیاوړی نه کړي؟ په نورو هیوادونو کې د چین پانګونې تر شا څه ډول فکر وي؟ آیا دا خبره سمه ده چې چین چې په افریقا کې پانګونه کړې نو له هغه ځایه پیسې خپل هیواد ته وړي دي او هلته یې ولسونو ته ګټه نه ده رسولې، او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اقتصادي او سیاسي اقتصاد له یوه استاد سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو دوو هغو سره تړلې ده. په تیرو دوو خبرونو کې تاسو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پاکستان زیاتره ګوندونو له دریځه خبر شوی. تاسو واوریدل چې د زیاتره ګوندونو دریځ دا دی چې دا لار د پاکستان لپاره مهمه ده، خو دوی اندېښنه لري چې ګواکې د پاکستان وفاقي حکومت دا لار پنجاب ته اړولې یا زیاتره ګټې یې پنجاب ته ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت په ویا بیا دا تور رد کړی دی. نن په خبرونه کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحث ته دوام ورکوو، خو نن به د دې پروژې په اړه د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد له زاویې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو سیاسي اقتصاد څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان میلمه دی. له دې پوښتنه وکړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه ورته له اقتصادي نظره څومره پراخه هغه ښکاري. دی وایي دا یوه سیمه ییزه او نړیواله پروژه ده چې جنوبي آسیا به نه یوازې د آرام بهر له آسیایي هیوادونو سره وتړي، بلکې جنوبي آسیا به له نړۍ سره هم وتړي.
جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ ایشیا سے ڈسکنیکٹڈ رہا ہے.
پر تاریخی توګه د ہمالیا غرونو لکبل جنوبی آسیا تل د آرام سمندر لا آسیا و چپات سوی ده. دا غوی ثقافت بیل پرمختګ کړی او زموږ ثقافت، فلسفه، کلتور او سیاست جلا پرمختګ کړی دي. دا د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه دوه لوی تهذیبونه نه یوازې له یو بل سره نښلوي، بلکې هم دا لار تر منځنی آسیا، منځنی ختیځ، افریقا او اروپا پورې رسوي. د چین بشپړ پلان چې تاسو ووینئ نو هغوی د وریښمو لار په ذریعه ټوله یورو آسیایي وچه سره داسې تړي چې په تاریخ کې کله داسې نه و پیل سوي او تړل سوي. نو دا دومره لویه پرمختیایي پروژه ده چې د اروپا او نورې نړۍ له حوالې سره به د آسیا د طاقت او واک توازن بڼه بالکل بدله کړي.
له ډاکټر تیمور رحمان هم پوښتنه وکړه چې نړیوال اقتصاد پوهان فکر کوي چې کله په یوه ټولنه کې پرمختیایي کارونه کیږي، بازار یې ازادیږي او صنعت پکې وده کوي، نو د پیسو دارو او غریبو ترمنځ پکې واټن هم زیاتیږي. آیا له دې نظر سره موافق دی؟ د یې په جواب کې راته وایي
چې سرمایه
دارانه نظام وي، نو کله هم چې حکومت یا بل څوک پرمختیایي کارونه کوي هغه به عدم توازن پیدا کوي. یعنی ځینې برخې او خلک به پیسې پیدا کوي، ځینې به غریب پاتې کیږي. یو خو دولتونو دننه د وسایل تقسیم خبره ده، بل د طبقو دننه د تقسیم خبره ده چې دولت څنګه ویشل کیږي. نو چې د آزاد بازار اقتصادي نظام وي، نو که د هیواد دننه د پانګونې عمل وي یا بهر، دا به د طبقو نابرابري زیاتوي. دا د سرمایه‌داران نظام د پرمختیا یو نه بیلیدونکې برخه ده.
ډاکټر تیمور رحمان وایي نابرابري خو د صنعتي پراختیا یو نه بیلیدونکې برخه ده، خو چین پاکستان اقتصادي لار به په پاکستان کې د صنعتي ټولنې بنیاد هم کېږدي.
څومره چې په پاکستان کې صنعتي نظام پراخیږي، نو له دې سره به نابرابري پیدا کیږي. خو د صنعتي نظام راتګ د ټولنې پورته کېدو، پرمختیا او ترقۍ بنیاد ږدي. نو زما په فکر د چین پاکستان اقتصادي لار له پروژې سره به چې انفراستراکچر جوړ شي، د توانایي پیدا کولو نظام به پیاوړی شي، د مواصلاتو نظام به طاقتور شي، نو دا به د یوې صنعتي معاشرې بنیاد کېږدي. نو زما په فکر د دې شپږ سلویشت عرب امریکایي ډالرو پانګونې لویې پروژې غوڅ مخالفت چې دا کار باید بالکل ونه سي ناسم عمل دی. زه د دې فکر ملاتړ نسم کولای، ځکه چې زه فکر کوم دا پروژه پاکستان او ټولې سیمې ته ګټوره ده.
د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه هغه تورونه او اندېښنې چې ګواکې وفاقي حکومت غواړي دا لار یا د دې زیاتې ګټې په پنجاب کې وساتي، څه ډول اقتصادي تعبیر یا تشریح لري؟ ډاکټر تیمور رحمان وایي چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي، نو نورې کارخانې هم هلته پرانیستل کیږي.
سرمایداران نظام یا پانګونه کې موږ وینو چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي، د پرمختیا نورې پروژې هم هلته عملي کیږي. ګوره که د لاهور بازار لوی دی، د فیصل آباد منډی لوی ده، یا د ملتان یا کراچۍ بازار غټ دی، نو بیا ظاهره خبره ده چې تاسو اقتصادي لار جوړول غواړي، نو هله به مو دا له همدې لویو بازارونو تیر سي او له داسې سیمو تیر سي چې بازارونه لري. صنعت هم داسې ترقی کوي. که تاسو ووینئ نو په لاهور کې چې فیروزپور روډ او رایوند روډ کارخانه جوړی وي، نو نوې کارخانه به ملته جوړیږي. حالانکه کېدای شي چې په نورو سیمو کې ښه ځایونه وي.
خو ډاکټر تیمور رحمان دا فکر کوي چې پاکستان د یو ریاست په توګه باید د چین پاکستان اقتصادي لار له پنجاب تیر نه کړي، بلکې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته دی وده ورکړي.
زما په فکر کله چې دولت یا ریاست پرمختیایي کارونه کوي، نو باید یوازې د پیسو ګټه په پام کې ونه نیسي. ریاست باید داسې اهداف هم په ذهن کې وساتي او باید دا فکر وکړي چې دا یو ښه موقع ده. چې په پاکستان کې هغه مظلوم قومونه او ځپل سوي توکمونه چې معاشي پرمختګ یې نه دی سوی او وروسته پاتې دي، نو که پرمختیایي کارونه د هغوی په سیمو کې وسي او د نابرابرۍ یعنی غریبۍ او امیرۍ فرق یو ډول متوازن کړل سي، نو حکمرانه طبقه او نور سیاستوالان باید دا فکر وکړي چې له دې کار سره به پاکستان له دننه خوا وتړل سي. نو که د بلوچستان یا پښتونخوا سیاستوالان وای چې موږ په سیمو کې پنګونه وکړي، دا خو پاکستان په اقتصادي او سیاسي ډول یو کوي تړي
اسه تو پاکستان معاشي طور په او سیاسي طور په انټیګریټ ہوتا ہے.
د لاهور پوهنتون استاد رحمان په وینا ک پاکستانی حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار زیاتره پروژې په پنجاب کې عملی کړي، نو پنجاب چې وار لمخه یو پیسېدار مرکز دی دا به نور مالدار شي او بلوچستان چې تر ټولو ورسته پاتې سیمه ده بلا نور د غربت او بیوزلۍ کندې ته پریوځي.
په نړیوال اقتصاد کې تاسو د یو مالدار مرکز او په چنډو کې د پرتو غریبو ځایونو جوړښت ویني، په هیوادونو کې هم دا جوړښت تر سترګو کیږي، دا جوړښتونه بیا پیدا کیږي. همدا وجه ده چې بیا په هیوادونو کې د قومونو ترمنځ د نابرابرۍ له کبله د ملت پالنې خبرې او نظریې زور اخلي. د مثال په توګه زه چې کله بلوچستان ته ځم، نو باور وکړي ما ته داسې ښکاري چې نه یوازې یوې بلې سیمې ته تللی یم، بلکې په وخت کې مې هم شاتک کړی وي، او چې په ګاډي کې له بلوچستان پنجاب ته ځم نو داسې راته ښکاري لکه په وخت کې چې مزل کوم او راتلونکي یا مستقبل ته روان یم. شمیرې او ارقام هم ښیي او خپله هم وینم چې بلوچستان داسې وروسته پاتې سیمه ده چې د لیک لوست شرحه، د روغتیا تناسب، د ښځو حقوقو تناسب، هلته غریبي، دا هر څه د پنجاب او بیا ټول پاکستان پرتله ډیر زیات دي او بلوچستان له ټول پاکستان شاته دی. همدا وجه ده چې د دولتمن مرکز او غریبو څنډو جوړښت دوباره د پیدا کولو پر ځای چې تاسو د شپږ سلويشت ارب ډالرو پانګونی موقع په لاس درغلي، نو داسې وکاروي چې مظلوم قومونو ته ګټه ورسیږي او دا باید یو ډیموکراتیک پرمختیايي عمل وي
اور مظلوم طبقات کو فائدہ ہو اور ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہو.
اور دن کو دا جمہوریت خبرونی پدی برخه کې د چین بهرنیو پانګونو ته یو کتن کوو. ما د لاهور مینجمنٹ ساينسز پونتون استاد ته وویل چې غربي رسنۍ او غربي پوهان دا دریز لري چې چین چې په افریقایي هیوادونو کې پانګونه کړي، نو هلته خپل کارکونکو به ویلي او خپل سرمایه په یو نه یو شکل بیرته چین ته انتقال کړي. آیا دا نظر سم دی او قسم دی؟ نو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه هم د دې تاوان اندېښنه شته او کڅنګه؟ ډاکټر تیمور رحمان وای
نه،
زه دا اندېښنه نه لرم، بلکې دا تنقید په غربي اخبارونو کې کیږي. خو که تاسو د هغو افریقایي هیوادونو اخبارونه ولولئ چې په کې چین سرمایه چولې ده، نو هغه د غربي اخبارونو نظر ردوي. د مثال په توګه د زیمبابوې ولسمشر موګابي چې په غربي رسنیو کې تر زشت تنقید لاندې دی، هغه بیان ورکړی او زیمبابوې هم خپل شمیرې اعلان کړي دي چې شایي د چین سرمایه پر ټولنې څه اثر کړی دی. همداراز که په کیوبا کې وویني یا په وینزویلا کې وویني، نو د هغو هیوادونو حکومتونو هم وای چې د چین سرمایه ور باندې ښه اثر کړی دی.
استاد رحمان وای چین چې هر ځای سرمایه چوي نو یو سیاسي سوچ لري، او هغه دا دی چې چین غواړي ځنې هیوادونه په اقتصادي توګه د غرب له اثره آزاد کړي او له ځان سره یې ملګري کړي. د ده په خبره پاکستان باید ایوازې خپل ګټو ته وګوري.
اصل میں چائنا کی اگر آپ انویسٹمنٹ سٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک پولیٹیکل پیٹرن کو فالو کرتے
ہیں. په حقیقت کې کتا چې د چین د سرمایه چونی نظام ته وویني، نو هغه سیاسي پنګونه کوي. داسې پنګونه دي چې هغه هر هغه هیوا ته سرمایه وړي چې ورته ښکاری، پکې د امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو ضد یو بلاک یا اتحاد جوړېدلی شي. نو همدا وجه ده چې د غرب لخوا پروپاګاندا کیږي چې دا استثنايي سرمایه اچونه ده، او چین بیا هغه هیوادونو ته وایي چې موږ خو تاسو ژغورو، موږ په پاکستان کې باید د دواړو د پروپاګاندو ښکار نسو او دا فکر ونه کړو چې ګواکې هغه موږ ژغوري، یا دا چې چین یو نوآبادیاتي یا امپریالیستي هیواد دی.
جس کا ویسٹ کہہ رہا ہے کہ نیو کلونیل فورس ہیں یا نیو امپیریلسٹ فورس ہیں.
ڈاکٹر تیمور رحمان دا نظر ہم رد کر چے کہ چینی وبرز ل پاکستان خپل سرمایه وباسی، نو دغه هیواد اقتصاد ته زخت زیان ورسی. دی وای چین د پاکستان بیخ بنا یا انفراستراکچر په برخه کې پانګونه کوي، او که سرمایه وباسی هم نو سړکونه یا کارخانه ل ځان سره نشي وړلای.
سب سے جو خطرناک انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی.
ل بهر چ پانګونه کیږي، نو په هغه کې تر ټولو خطرناک سرمایه پورٹ پورټفولیو سرمایه کوي. هغه دا ویل کده ونډو په بازار یا ونډونو کې پیسې لګول. دا یو قسم جواری ده. دا ډول سرمایه کاری ډیره تاواني وي. تاسو وګورئ په 1990 لسیزه کې چې غرب، جنوبي کوریا او نورو پر مخ ودی آسیایي وادونو کې هم دا ډول پنګونه وکړه او بیا یو دم خپل پنګونه له هغه وادونو وېست چې لکه بلې د ټولو اقتصادونو پیسو خپل ارزښت له لاسه ورکړ. له چین چې دا پنګونه په پاکستان کې کیږي دا بالکل مختلفه ده. که چین سبا له دې وادونو ووزي او پنګونه وباسي هم نو دلته به یې انفراستراکچر جوړ کړی وي چې تر راتلونکو سلو کلونو به دلته وي. دا انفراستراکچر هغوی له ځانه سره نشي وړلی. که دلته پاتې کیږي هم نو یوازې چینایان خود به دا انفراستراکچر نه کاروي، کنه موږ به یې هم کاروو، موږ به هم دا سړکونه استعمالو او خپل سامانونه به نورو هیوادونو ته استو.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ته د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد یا انټرنیشنل پولیټیکل اکانومي له نظره کتنه وکړه. تاسو اوریدل چې که پاکستان دا لار په پنجاب کې پرېږدي یا پروژې په پنجاب کې عملي کړي نو نه یوازې به د پنجاب او پاکستان نورو برخو ترمنځ اقتصادي نابرابري ژوره شي، بلکې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به ملتپاله رویه او فکر نور پیاوړی شي چې پاکستان ته سیاست ته او اقتصاد ته تاوان رسوي. دا و نننۍ خپرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په سهار دي
واډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونۍ خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.